خدمتونه وکړل چې خلک ورته ایران پاتې دي. بیکاری ډیره کړه کور دی ودان وي، ګراني ډیره کړه کور دی ودان وي، بی امنیتی پریمانه کړه کور دی ودان وي، او ان چې په حکومتونه یې د خلکو بې اعتباري هم آخر ته ورسوله کور دی ودان وي. په دا ټولو برسیره یې په ملي وحدت سره د ملي شورا انتخابات هم ځنډولي کور دی ودان وي. د خپرونې په پیل کې د مامور د یوې ورځې یاداشتونه در اورو چې پوه شئ مامور خوار کوم ځای ته رسېدلی دی.
اوس د سهار اوه نیمې بجې دي او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن مې پرله پسې راته وایي چې ژر کوه، ناوخته شوه، د مامورینو موټر به در څخه لاړ شي. خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرېښودلی، ځکه خینې مې له کلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پېښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړو، سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي. خو وایې تشه جیبه ته مې دښمنی، نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار اته بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تېرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډارسن موټرونه را روان دي، خو د تورو شیشو له شا نه ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تېر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پېژني، خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری. اوس د ورځې اته نیمې بجې دي. د دفتر موټر لکه چې د ما له راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي. که په ټاکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي، او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کېږي، او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټاکسي کې لاړ شم. چې راتلم میرمنې مې همدا راته ویل چې ګوره 50 دې په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نه شي. اوس د سهار لس نیمې بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تیریږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي، او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د حاضرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي. د مدیر صاحب 15 زوی مې بازار ته راایستلی چې آیسکریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم، نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیسکریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي، او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیسکریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي، او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیسکریم واخله، لکه چې مور یې ورښودلي. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12 نیمې بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړۍ پورته کوي، سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري. خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بوری سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب یې دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
اوس مو د نجونو د یوه ښوونځي مخې ته بیایو چې خبر شئ د نجونو د ښوونځیو مخې ته څه ډول لوبغاړي ولاړ وي.
عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے.
وعلیکم محمودا، بیا سنگ ولاڑی
سوکو درسی ساتونا مو ټول خالی و تفریح کرا و تختی دا ما ویل رازا کلک سترگی و سرو
یو آج سترگو سرو لتر آتکتی دلے او کلچا سرو آداب لاری
په وادو پسې مه ګرځه، که په موبایلو وادو پسې وګرځو نو سپینګیری به شو، ځکه هره ورځ د دروغو وادي وي، لکه چې تم ته ما په مرض اختی.
او نو اوس خو دغه مرض هم شوی دی او ټول ډرامایي ځوانان یې نیولي دي، خو پام کوه چې پولیس در باندې را نشي.
بېغمه اوسه، عاشقان له زمریانو څخه هم نه ویریږي، دا خو یې لا پولیسان دي. دا د فری فایر تمرینونه لکه چې د مسخرو لپاره کوو.
څو ورځې خو نه ښکارېدی، لکه چې کوم بل ځای دې تار ځغلولی و.
څه وکړو را، ټول عمر مو د نجونو د ښوونځیو په دروازو کې تیر شو، خو یوې ظالمې هم نه راته وخندل او نه یې هم د مینې کومه اشاره راکړه. ریښتیا هم دا څو ورځې د یوې بلې لیسې تر مخې درېدم.
څنګه وه، نتیجه یې ورکړه که نه؟
ښه وه، خو د جلۍ ورونو او خپلوانو مزاحمت وکړه.
یعنې وی وهلې؟
وې نه وهله، د منډو پر وخت مې پښه وښویده ولوېدم، له لوېدو سره مې پښه ماته شوه او څو ورځې په روغتون کې بستر وم.
چې دا خبرې نه وي پکې کله خوند کوي؟ که اوس دا خپلې ډټې در ښکاره کړم نو حیران به پاتې شي.
ولې؟
ځکه چې د ډېرو وهلو تکې تورې اوښتې دي.
هله تښته چې پولیسان راغلل.
وای 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 وای،
دیخوا ګوره، تا ته وایم لږ خو راته راوګوره.
چا ته وایې؟
تا ته وایم. ولې زړه نه لرې چې دومره په کبر روانی؟
ځای مخ دې ورکړه لو دا انسانه احمقه بې تربیې.
هر څومره کنځل چې کوي ویې که، خو یو ځل دې هغه د موبایل نمبر راکړه.
بې شرمه انسانه، لږ وشرمېږه.
په شرم پسې مه ګرځه، یوازې دې د ټېلیفون نمره راکړه.
له چا نه موبایل نمره غواړې؟
ساجده، ته؟
هو زه. تا ته ما د خوښه نیولې ده؟
وروره، همدا د احمق بچی راپسې وي، هره ورځ مې ځوروي.
ډېرو بخه ساجده، ما نه پېژنده چې دا به ستا خور وي.
اوس به یې درې وپېژنم، ته ودرېږه.
سلمان خان تا جوړ کړی وایل بی چې زه باډیګارډ یم.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
په خپل ملامت وم چې د دکاندار خبره مې ومنله او تنګ پتلون مې واخیست، که نه هغه خو خپله سودا خرڅوله چې دومره صفتونه یې ونه کړي کله یې څوک اخلي. سهار چې دفتر ته تلم نو مېرمنې مې په څه خواریو راواغوست، داسې یغو نیغوم پکې چې تا به ویل چوکاټ کړی یم. په دفتر کې ډېرو راپورې وخندل او ډېرو افسوس وکړ. د یوازې د روښانې چې نوې په لسم بست کې مقرره شوې خوښ شو او ویل یې چې اوس همدغه ډول تنګ پتلونونه مود دي. هغې زیاته کړه چې دغه نور مامورین د پخوانۍ زمانې خلک دي، ټول عمر یې هماغه لیلامي جوالونه اغوستي دي، په موټ څه پوهېږي. خو د تادیاتو مدیر یوازینی سړی و چې نه یې خوښ کړ او نه یې هم رد، بلکې یوه مشوره یې راکړه چې په منډۍ کې یو بل لیلامي پتلون هم واخلم چې هغه د چا خبره بدل پوخ شي. د مدیر خبره مې ډېره خوښه شوه او ماسپښین مې د شعبې له امیره اجازه واخیسته او د منډۍ په لور وخوځېدم. منډۍ ته چې ورسېدم نو دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د سړیو بهر دی، چې پښې یې خوځېدې او سرونه یې داسې ښکارېدل لکه هېڅ حرکت چې نه کوي. ما هم ځان پکې ورواچاوه، تر ډېره ځایه خو خلکو بوتلم. یو قدم وروسته دوه درې کراچۍ مخې ته راتلې او په ټوپ به مې ځان ترې چاپ کړ، خو اخر له ټوپ هم ولوېدم، درېدلی هم نه شوم، ځکه د خلکو داسې ټېله به راغله چې شل متره به یې همداسې په منډه مخته بوتلم. هېڅ پوه شوی نه وم چې د پتلانه دواړه پایڅې مې څه وخت له زنګانه تر نیمې پونډۍ پورې چیرې شوې وې، ځکه کله چې د لیلامیو په سرای کې د یو پتلون په کتلو بوخت وم، دوکاندار په مسخره کوونکې خندا راته وویل چې مغازهي پتلونونه د همدغې یوې ورځې لپاره وي، هسې د پیسې ارامې وې چې پې ورکړي دي دي. ما چې د پتلانه چیرې پایڅې ولیدې ډېر خپه شوم. ښه وه چې په دا اوړي کې مې برزو ترې لاندې اغوستی و، که نه څومره به شرمېدلی وم. د دوکاندار خبره مې په زړه ډېره ښه ولګېده او ورته ومې ویل چې رښتیا وایې، د مونږ د تادیاتو د مدیر یو لیلامي پتلون دی چې دغه لس کاله منډۍ ته پکې ځي او راځي، خو بلا مو نه واهه. خو د ما دغه مغازهي په لومړي ځل راتلو دانګې وانګې شو. لنډه دا چې یو لیلامي پتلون مې خوښ او واخیست، همدلته په دوکان کې مې هغه مغازهي وویست او دغه لیلامي مې واغوست، ځکه هغه په دغه شکېدلي حال د اغوستلو نه وه. له دې لیلامۍ له سرایه راووتم او بیا د سړیو په سیند ورګډ شوم چې غټ یا وړې کراچۍ به یو په بل پسې تېرېدلې او راتېرېدلې. له همدغو کراچۍ نه د کومې یوې تېره اوسپنه زما د لیلامي پتلون پایڅې ته ونښته، او ما چې غوښتل پتلون ترې خلاص کړم، د پتلانه یوه پایڅه له ورانه تر پایڅې پورې دوه تړانګې شوه، لا هم چې د برزو پایڅه هم تر زنګانه ورسره چیرې شوه. د ما لا دغه غم نه و سوړ شوی چې د کورتۍ او استر مې د کومې بلې کراچۍ په اوسپنه کې بند شو، او تر څو چې خورېدم د کورتۍ نیمه برخه مې کراچۍ ورسره وړې وه. ما غوښتل کراچوان ګیر او داسې جزا ورکړم چې بیاوي داسې ونه کړي، خو د خلکو یوه زوروره ټیله راغله او داسې ورسره واخیستم لکه سیلاو چې نیزوړی ورسره واخلي او چېرته لرې وغورځوي. د ما هم چې پښې په مځکه لګېدې، نو بیا د منډۍ په وروستۍ برخه کې وم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
وصال طبیب راشد هجران په دور شپو کی، د وصال طبیب راشد هجران په دور شپو کی، د جهان دی حسرتونا، د جهان دی حسرتونا، د دردمن شام دے یاد ہوں کبڑو بڑو سلگو کی، صبح شام دے یاد ہوں کبڑو بڑو سلگو کی، دے جہان دے حسرتوں نا، دے جہان